درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د 14 لمریز کال د اسد دهمه او د میلادي 2020 د اگست لومړۍ په روانه خبری مجله کې به واورئ. طالبانو پرون تر ځپل کېدو مخکې د لشکرګاه ښار مرکزي برخو ته پرمختګ وکړ.
شاوخوا 4 بجې وې چې وسلوال طالبان د صفیان له لورې سول چوک ته ځانونه راورسول.
آیا طالبانو ته ښاري جنگ آسانه دی؟
پرون نیول بلکل مشکل کار ده لپاره دیدي چې دلته بیا هدفونه مختلف دي.
ولسمشر غني د هیواد د وروستي وضعیت په اړه له سیاسي او جهادي مشرانو سره خبرې وکړې. د لوړ زده کړو وزارت وایي باید ټول محصلان او استادان د کرونا ضد واکسین کارتونه ولري. د افغانستان حکومت په یوه میاشت کې شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ ګمرکي عاید له لاسه ورکړی.
3 میلیارد افغانۍ اوایت لودن حدا شنګاخیا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عاید 3.6 میلیارد افغانۍ دی.
خود دی او نور موضوعاتو تر تفصیل ورندیم و را بولم د دې سات خبرونو ته. ترکیه وایي که افغان دولت ورسره موافقه وکړي د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت په غاړه اخلي. د نورستان والی وایي نن به د کامدیش ولسوالۍ سیل ځپلیو ته مرستې ورسیږي او د امریکا دفاع وزارت د خپل هیواد پر مطرح څارنوالانو د تیر کال سایبري حمله د روسي هکرانو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د ترکیه د دفاع وزیر حلوسی آکار وایي که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت واخلي. آکار دا څرګندونې پرون له خپل افغان سیال بسم الله محمدي سره د تلیفوني خبرو په ترڅ کې وکړې. په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د ترکیه دفاع وزیر د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره هم چمتووالی وشود. ترکیه غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د کنټرول مسؤلیت واخلي. د نورستان والی وایي نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د مردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. حافظ عبدالقیوم آزادي راډیو ته وویل په کامدیش کې سیلونو 113 تنه مړه کړي، 12 ټپیان کړي او پر دې سربیره خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
3 کورونه مکمل تخریب شوی دی. 12 کیلومتر سرک هم کاملا تخریب شوی او 1200 جریب زراعتی ځمکې تخریب شوی. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمې، بسترې، د اشپزخانې کیټونه او غیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بېځای شوی هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلاونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیل ځپلو ته مرسته کوونکي ټیمونه نه دي ورسېدلي. له دې وړاندې بیا طالبانو ژمنه کړې وه چې سیل ځپلو ته د مرستو لپاره لارې خلاصې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړونکي نیولي دي. دغه وزارت تېر ماښام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د طالبانو نیول شوی مسؤول عبدالقادر نومیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې له دې کسانو سره یوه اندازه چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي. طالبانو بیا دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقونو د شمولیت په اړه یوه هوکړه لاسلیک کړه. د لوړو زده کړو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا هوکړه پرون د لوړو زده کړو د وزیر عباس بصیر او د بشري حقونو د مشر شهرزاد اکبر لخوا لاسلیک شوه. په خبر پانه کې راغلي چې له دې سره به په هیواد کې د بشري حقونو د ارزښتونو پوهاوی او تطبیق ته ښه زمینه برابره شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا کار ګټور بللی او ویلي دي چې د بشري حقونو معنا لرونکو ارزښتونو ته لار هواروي. دا خبرونه له ازادي راديو اوري. ترکیه پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته ولېږدول. ترکی رسنۍ وایي دا ګام وروسته تر دې پورته شو چې د ایجن سمندرګي په ځنګله کې د بل شوي اور ګواښت تر هوټلونو ورسید. د ژغورنې دا عملیات د سمندرغاړې ځواکونو لخوا ترسره شوي دي، خو له شخصي بیړیو هم غوښتل شوي چې په دې عملیاتو کې مرسته وکوي. دا اور دوی ورځې وړاندې د ترکیې د توریستي ښارونو انتالیا، بودروم، مارمری او مرسین په ځنګلونو کې ولګید او باد لمن لا پسې پراخه کړه. د ترکیې اناتولي خبري آژانس ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اورزپلیو سیمو کې عمومي ناورین اعلان کړی او ویلي دي چې د دې پیښو د لاملونو په اړه به څېړنه کیږي. په دې اور لګېدنه کې د ځنګله د دو کارکوونکو په ګډون شپږ تنه مړه شوي دي. او د امریکا د عدلی وزارت وایي په 2000 میلادي کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبری برید د روسي هکرانو کار دی. دغه وزارت ویلي یوازې په نیویارک د څارنوالانو په څلورو دفترونو کې د 80% کارکوونکو پر ایمیلونو بریدونه شوي دي. د عدلی وزارت د جولای په 10 وویل دا سایبری بریدونه د تیر کال د می میاشتې له 10 د دسمبر تر 28 نیټې شوي دي. د دوی په راپور کې راغلي چې روسي هکران د لسکونه شخصي کمپنیو او د لشترلژه نهو دولتي ادارو حسابونو ته هم ننوتی دي. روسي چارواکو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل آسماني موریز د تودوخې لوړه درجه 8 درجه ټیټه یا ویشت. هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2 درجه ټیټه یا ویشت. مزار شریف کې هم آسمان شین خودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 6 درجه ټیټه څلرویشت. کندهار کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه څلرویشت. او بل اخر جلال آباد کې آسماني موریز د هلته د ورښت اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 2 درجه ټیټه 25.
زمو شخلا ازادي راديو اوري و بجي او و دقيق دي. طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرګاه یو ځلبي ابريد کړي او پرونی ځان د غشار تر لمړی حوزه هم ورسو. د هلمند جګړې ځای اوسیدونکو اندیشمن کړي او د راپورونو لمخې مرکزی روختون هم د کار او امکاناتو لاړخه تر سخت فشار لاندې دي. پر هلمند سربیره له کندهار، هرات او تخار څخه هم د جګړو تازه راپورونه ورکول شوې چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د لخکرګا په ځینو سیمو کې له پخوا طالبانو حضور درلود، خو پرون ناوخته د دوی وسلوال د ښار زړه لومړی حوزې ته د لنډ وخت لپاره ننوتل. لومړی حوزه د ولایت له مقام او امنی قمندانۍ سره یوازې 200 متره واټن لري. په سیمه کې آزاد خبریال عزیز احمد شفیع آزادی راډیو ته وویل چې طالبان په لومړی حوزه کې له 2 ساعته جګړې وروسته د لخکرګا اړوند صافیانو سیمې ته په شا شول.
وضعیت خراب دی. په مرکز لخکرګا کې شاوخوا 4 بجې وې چې وسلوال طالبان د صافیان له لوري مرکز لخکرګا یعنی د هلی یا سول چوک ته ځانونه راورسول. جګړې همدلته زور واخیستې. بالاخره امنیتي ځواکونه ورسره په جګړه کې ښکېل شول چې بیرته د دغه الی د چوکې یا د سول د چوکې څخه وسلوال طالبان پر شا وتنبول. وضعیت لا هم نارمل نه دی. د ښار خلک ټول په تشویش کې دي.
ښاغلی شفیع وویل چې دغه ښار کې میشت خبریالان هم د ځان د خوندیتوب ډاډ نه لري او طالبان د کورونو شاوخوا سیمو ته ورسېدلي دي. د ده په وینا د جګړې پر مهال د هلمند امنی قمندان خالد وردګ هم سرسری ټپي شوی، خو بیرته د جګړې لیکې ته ستون شوی دی. د لخکرګا دو ځایي اوسیدونکو د پرونی جګړې کیسې راته وکړي.
ویلي د چوک د افغانت کانو سره وم بالا ټکان شروع شو چې ومې کتل لنجر والا ګیر کا د باډي د وغور د لابل یاله ته وښته طالبان را بار ټکان پر وکړه غمړ کې بار د اخواتم لا مناره چوک
زه چې کوم وخت ولاړم د غلانبی مارکیټ ته سودا مې کوله، نو بالا د غلانبی د مارکیټ د زیرخانو چې راپورته سولم ټکان شروع سول، د چغو کې پر چوک باندې یو د راکټ پیرو یو څه میده ضربې وواله سول، نو دورې د غلانبی د مارکیټ خواته طالبان راله، بالا موږ سره په ځغاست سولو، د غټ پوجونه یې په لاس کې وه.
هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له مقام او امنی قومندانۍ سره د لښکرګاه پر جګړې خبرې وکړو، خو دوی د شپې تر ناوخته ویل چې نظامي جلسه کې دي. نیویارک ټایمز د هلمند ولایتي شورا د مشر عطاوله افغان په حواله ویلي چې دغلته پرون یو خصوصي روغتون هم وروسته تر دې بمبار شو چې طالبانو پکې پناه واخیسته. طالبانو هم پر روغتون بمبار تایید کړی، خو نه دي ویلي چې د دوی وسلوال پکې وو او کنه. له هلمند سربیره د هرات ښار پل مالان سیمه کې هم افغان ځواکونه د ځایي پاڅونوالو په ملاتړ د طالبانو پر ضد په جګړه بوخت دي. د هرات جګړې خلک اغیزمن کړي او د هوایي ډګر فعالیتونه یې هم درولي دي. دغلته د پاڅونوالو مشري پخوانی جهادي قومندان امیر اسماعیل خان کوي. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې طالبان ښار ته ورشي.
د دشمن په مخ کې ولاړ یو، اعظمي هڅه کیږي د الله په مرسته به هغوی نه پرېږدو چې بازار ته نه ننوځي.
په کندهار او شمال ختیځ ولایت تخار کې هم طالبانو تحرکات درلودل، خو د دفاع وزارت وایي چې په ټولو دغو سیمو کې طالبان ځپلي دي. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي کندهار، هلمند، هرات او تخار ولایتونو کې طالبانو ته بې ساري درنه مرګ ژوبل اړولې، او په خبره یې ژر به طالبان د دې ولایتونو له مرکزونو په شا وتنبوي. پر افغان ځواکونو سربیره په وروستیو شپو ورځو کې امریکایي ځواکونو هم په کندهار او یو شمېر نورو سیمو کې پر طالبانو هوایي ګزارونه کړي دي.
د وروستیو جګړو په اړه مې د نظامی چارو له متخصص جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې، او لومړی مې ښاغلی امرخیل ته ویلي دي چې د دوی په نظر د ښارونو جنگ به د طالبانو لپاره د ولسوالیو د جګړې په شان وي.
ښارونه نیول بالکل مشکل کار ده لپاره دی. د خپل تکتیک هم که د متخصصین چې اوري د مخابره، د کوڅې جګړه ډېره مشکله جګړه ده. مشکل ترین جګړه د کوڅې جګړه ده. لپاره د دې چې دلته بیا هدفونه مختلف دي، او له بلې خوا په کوڅه کې کیدای شي چې له کور موضع جوړه شي، له یو منطقې نه موضوع جوړه شي، یو خواته موضع شي بلې خواته موضع شي، جنگ ډېر دوام کوي او ډېر زیات تلفات.
څنګه چې تاسو وایئ چې له کوره موضع جوړ شي، دقیقا همدا کار شوی دی، خصوصا په کندهار ښار کې همدا کار شوی دی. فکر نه کوئ چې هغه د نویمې لسیزې سناریو بیرته تکراری شي، لکه څنګه چې کابل لوټه شو، په دې شکل سره د افغانستان ښارونه، خصوصا لوی ښارونه، هغه سي په کنډوالو بدلی شي؟
دلته به دوه حالت بابین ترازی ډیری خدای ته خبره دقیقه ده. که دا ښارونو په جګړه چې وخت ښارونو ته رسیږي، طبعا په دې کې ثقیله سلام استعمالیږي، که نور څه نه عوانونه به کې استعمالیږي، ډېر ځایونه به ګډوډ شي، ډېره بدبختي به پېښه شي، یو ډېر تلفات به ورسي. له بلې خوا نه یو خطر بل وجود لري. اوس خدا سند چې په شمال کې په نورو ځای کې ولایت په ولایت باندې جګړه شوې ده، کېدای شي چې آینده افغانستان په یو بل شکل باندې تبدیل شي، چې هغه د ښارونو علاحده حکومتونه وي یا ملک توایفي چې ورته وایي. که چېرته دا حالت ملک توایفي ته ورګرځي او هغې خوا ته ورګرځي، بیا به دا طرفات نه تنها دا د ښارونو بلکې پر زرهاو نسته په لکاو وي، او د دې دوامداره ډېر زیات ده، او په دې کې بیا پیروزی هم نسته.
اندېښنه چې خلک لري هغه دا ده چې اوس لکه په نیمې لسیزه کې افغانستان دومره نفوس نه درلود، خصوصا ښارونه دومره پراخ نه و. اوس ښارونه ډېر زیات پراخ شوي دي، نفوس ډېر زیات شوی دی، دوه برابره نفوس زیات شوی دی. دغه ویره ډېر ده چې یو انساني ناورین به رامنځته شي، خصوصا که جګړې په ښارونو کې نور هم زور واخلي.
دقیقه خبردار، ټول خلک له ډېر له دغه شلو کلو جګړې نه ټول ښارونو ته راغلي. یو وخت کابل ټول نفوس 6000 و، زمین تر وخت ظاهرشاه پورې تر 1,00,000 پورې رسېده. اوس 2,000,000 ښار دی، 2,000,000. تاسو فکر وکړئ چې د یو ته کابل ښار 2,000,000، طبعا کندهار خو هم 2,000,000 ته رسېدلی، دا نور ښارونه هم دې ته رسېدلی. بیا په دې کې افکار وګوره، مختلف افکار په دې کې موجود دي. یو تعداد به ممکن د طالبانو سره یو ځای شي، اما یو تعداد به مقابل کې جګړه کوي، یو تعداد به نه خوښېږي. نو آیا دا حالتونه وځي؟ بیا غیر له دې نه داسې فکر وکړه چې هغه سابقه تنظیمونه هم فعال دي، هغه له کاره نه دي ویلي، سران یې ټول شته، لکه اسماعیل خان، لکه دا نور چې ورته ګوري د وینې خپله چې جبې ته ځي وخت چې دا حالات مابین ته راځي نو تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان به چی پاتې شي. هغه د ډاکټر نجیب خبره موږ ته هم رایادېږي چې آینده حکومت کار چا ونیو هغه به په مړو پاچاهي کوي.
د پوځي چارو متخصص جنرال عتیق الله امرخیلو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
و بجه او 15 دقیقه شوه وس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا آنلاین خبرونې میل آنلاین پرون په یو مقاله کې د هرات ولایت په شاوخوا کې د دولتي ځواکونو او وسلولو طالبانو د شنبه د ورځې پر جګړې تمرکز کړی دی. د لیکنې په پیل کې راغلي چې تر دې جګړې مخکې د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما پر دفتر حمله وسوه او د دې دفتر یو ساتونکی ووژل سو. د افغانستان جمهوري ریاست د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر دغه دفتر سوې حمله غندلې ده. د لیکنې په حواله په هرات ولایت کې د یونما پر دفتر دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې وه چې پر بهرنیو ډیپلوماتانو به حملې نه کوي. خود لیکوال په باور دغه ډلې تر دې مخکې له نړیوالو پروتوکولونو ښکاره سرغړونې کړې دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلي د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د وسلوالو طالبانو تازه جګړې سختې سوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي چې د یونما دفتر د جګړې سیمې ته نږدې و چې شاید د جګړې پر مهال یې ساتونکو ته زیان رسېدلی وي، خو سیمې ته د طالبانو له رسېدو سره سم دا دفتر خوندي سو. د میل آنلاین د خبرې کړې لیکنې له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات په ګډون په ځینو ولایتونو کې څو ولسوالۍ نیولې دي چې په هغوی کې د هرات ترکمنستان او هرات ایران سرحدي دروازې هم شاملې دي. لامریکا خبرېدونکو ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل پرونی غنی کې دا افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو لکبله د کورونایو د بی ځای کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو په وینا هر اونۍ لږ تر لږه 10,000 افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوریږي. د لیکنې په پیل کې د حاجی سخی یادونه سوې چې څه باندې 40 کاله مخکې په گاونډ کې دوو طالبانو یوه ښځه له کوره تر ایستلو وروسته پر څنګلار په درو وهله. د حاجی سخی درې وړې لوڼی د دې صحنې په لیدو وبېرېدې او دوی پر کندو کپر لارو پاکستان ته کډه وکړه. خو د طالبانو د نظام تر پرځېدو لس کال وروسته حاجی سخی بیرته افغانستان ته ستون سو. اوس چې طالبان بیا د پرمختیا په حال کې دي، 18 کلن سخی بیا د هغې ډارونکې شپې د راتګ بیره لري. حاجی سخی چې په وروستیو کې ځان خپلې میرمنې یوه زوی او دریو لوڼو ته د ترکیې د ویزې لپاره غوښتنلیک سپارلی ویلي اندېښنه یې دا نه ده چې هر څه ورڅخه پاتې کیږي، بلکې اندېښنه دا ده چې هر څه به په بل ځای کې له صفر څخه شروع کوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې په موقتي کمپونو د خپلو خپلوانو په کورونو یا نورو ځایونو کې واړوي. ځینې هڅه کوي چې د ویزو په ترلاسه کولو سره له هېواده ووځي.
د افغانستان سیاسي او جهادي مشرانو له ولسمشر سره په غونډه کې د رواني جګړې په پای ته رسیدو ټینګار وکړ. دوی پرون په ارګ کې وویل چې د سولې لپاره دولت ډېر قرباني ورکړي او دغه لار به لا هم تعقیبوي. د بلې خوا د افغانستان د کابینې یو غړي یو ځل بیا طالبان د پاکستان ګوډاګیان وبلل او ویل په سپین بولده کې د پاکستان پوځیان په ښکاره د افغانستان خاورې ته ننوتي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅې داسې مهال دوام کوي چې په ګوټ ګوټ کې د جګړو اور تاوجن شوی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ پرون د لسګونو سیاسي او جهادي مشرانو مشورتي غونډه وربللې وه چې د روان وضعیت پر کنټرول او مدیریت ورټولوه. د ارګ مرستیال ویان لطیف محمود غونډه کې د شویو بحثونو په اړه داسې وویل:
نشست مشورتي با بزرگان
سیاسي او جهادي مشرانو سره په ارګ کې مشورتي غونډه تر سره شوه. غونډه کې د جګړې په پای ته رسولو او د عادلانه او تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار وشو. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ د ملي نوامي سازمانکني بشپړتیا څخه په دفاع او د تیرو دوه لسیزو ارزښتونو او اساسي قانون د اصولو پر ساتلو بحث وشو.
د ارګ په اعلامیه کې هم راغلي چې حکومت د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنو په کلکه دفاع کوي او له هر ډول تعرض څخه یې ساتي. د ارګ په دې غونډه کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي شورا د دواړو جرګو مشران کریم خلیلی او یو شمیر نورې بانفوزه څېرې لیدل کېدې، خو مخکینی ولسمشر حامد کرزی پکې نه و. د روان وضعیت پر سر د سلام مشورو د غونډه داسې مهال جوړیږي چې ټاکل شوی د همدې اګست میاشتې په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. له دې سره هم مهاله د طالبانو لخوا جګړو هم زور اخیستی. هغه جګړه چې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی یې د پاکستان بولي. حلیمی پرون د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په یوه غونډه کې وویل افغان ځواکونه د پاکستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دي. هغه طالبان داسې مخاطب کړل:
تمام وسایل کې به دستتان آمد،
ټول وسایل چې په لاس درغلل هغه مو پاکستان ته ورکړل. نن په ښکاره وایم، پاکستان دی چې له موږ سره جګړه کوي، هیڅ بل کس نه دی. زموږ توپونه، ټانکونه، هموی او رینجرې همالته ځي. تاسو که په افغانستان غیرت کولی، په هغې ورځ چیرته وایي چې پنجابیان بولدک کې د افغانستان خاورې ته ننوتل، تاسو ترکیې ته وایئ چې هیڅ بهرنی نه پرېږدئ. دا په دې معنا ده چې پاکستانیان تاسو ته بهرني نشکاری، هیواد مو خرڅ کړی دی،
خارجي معلوم نمیشه، کشور فروختی.
تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم په زغرده وویل چې طالبان د پاکستان نیابتي جګړه مخته وړي. د افغان چارواکو دا تورونه طالبانو او پاکستان له دې وړاندې په کلکه رد کړي دي. تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي څه چې طالبان کوي د پاکستان مسؤلیت نه دی. د یوه او بل د ملامتولو او د جګړې په همدې تاوده حالت کې هم دوحه کې د سولې خبرو دروازې د دواړو لوریو لخوا خلاصې دي، خو له تیرو لسو میاشتو راهیسې پکې د بریا کوم ښکاره څرک نه تر سترګو کېږي. حکومت طالبان او برعکس طالبان حکومت تورنوي چې سولې ته نیت نه لري.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د سرطان میاشتې عواید د تیرې جوزا میاشتې په پرتله نږدې 3 میلیارد افغانۍ کم شوي. د دې وزارت ویندوی رفیع تابع آزادی رادیو ته وویل د هیواد د شپږو ګمرکونو فعالیتونه په ټپه درېدلي او دغه ګمرکونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د وروستیو جګړو سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د مالی وزارت وین رفیع تابع آزادی رادیو ته وویل د مالی وزارت نه لاسرسی دی ګمرکونو ته د دې لامل شوی چې د چنګاښ میاشتې عواید د جوزا میاشتې په پرتله 2.1 میلیارد افغانۍ را کم شي.
سوداګری پوری تړلی دی، که په سوداګری کې ستونزی وي په عواید باندې هم منفي تاثیرات لري. او لکه څنګه چې موږ د برګول یا جوزا په میاشت کې د هیواد له ټولو ګمرکونو څخه 1.3 میلیارد افغانۍ عواید درلودل. حدا چې د چنګاښ یا سرطان په میاشت کې زموږ ګمرکي عواید 3.6 میلیارد افغانۍ دي.
د راپورونو پر بنسټ په کندز کې شیرخان بندر، تخار کې آی خانم، په هرات کې تورغونډۍ او اسلام قلعه، په فراه کې ابو نصر فراهي او پکتیا کې ډنډ پټان وس مهال د طالبانو په لاس کې دي. طالبانو تر اوسه له دې ګمرکونو د عوایدو ترلاسه کولو په اړه څه نه دي ویلي. دغه شان د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ هم له تیرو دوو اونیو را په دې خوا د سختې جګړې شاهده ده او طالبان ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ یې نیولې. د سوداګرۍ او صنایع خونې لومړی مرستیال محمد یونس مومند وایي روانو حالاتو ټولې سوداګریزې چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په خبره سوداګر سخت په ستونزه کې دي، ان تر دې چې ځینو یې خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په ورته وخت کې افغان سوداګر عبدالحکیم وایي د جګړې تیزوالی د خوراکي توکو ترڅنګ د اړتیا وړ نورو لومړنیو توکو بیې هم لوړې کړي. دی وایي د یوې بورې وړو بیه 1500 افغانۍ و، خو اوس 1500 افغانۍ ته پورته شوي. یو کیلو ګاز 500 افغانۍ و، خو اوس یې بیه 2000 افغانۍ ته پورته شوي. یو شمېر صرافان هم روان حالت د اندېښنې وړ بولي او د کابو کولو غوښتنه یې کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین له کارته پرته به یوه محصل ته هم اجازه ورنکړي چې د پوهنتون ساحې ته ننوسي. د دغه وزارت یو ویاند حنیف فرزان آزادی راډیو ته وویل استادان او محصلان مکلف دي چې واکسین وکړي.
نور جلال د پولیټکنیک پوهنتون د ساختماني څانګې د لومړي ټولګي محصل وای دوه ورځې مخکې د جانسن اند جانسن د کورونا واکسین وکړل، خو له روغتیایي ستونزو سره مخ کړ. د ازادي راډیو ته وویل دغه واکسین دوی ته په جبري توګه کیږي.
ما دوه ورځې مخکې واکسین وکړ، بیا یې ما ځان لږ درد و، بیا ډېر خسته او مظلوم یم، بس بس زوف مې وکړه او ځان مې بخار و حساسیت مې کړی و. دوه ورځې مخکې
هغه لکه واکسین کړی و، هغه ما په نظر سم مسلکي نه و، ځکه چې هماغه لکه مرته هغه نرس واکسین کړی و، د ما په نظر ډېر خلک حساسیت ورته ښکاره کوي او مړ کوي یې.
خو تر اوسه هیڅ روغتیایي مرجع نه ده منلی چې د نور جلال په وجود کې د پیدا شوي حساسیت لامل به د کرونا واکسین وي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری محصلینو د کرونا د واکسین هرکلی نه دی کړی او له اجباري واکسین کولو سره مخالفت ښودلی دی. بلخوا د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو شرط د واکسین کارت ګڼلی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی در همکاری با وزارت صحت عامه افغانستان کمپاین تدبیر
دی. د لوړو زده کړو وزارت د عامې روغتیا له وزارت سره په همغږۍ په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د کرونا د واکسین شپاړس ورځنی کمپاین پیل کړی. د افغانستان ټول محصلین مکلف دي چې د کرونا واکسین وکړي. د پوهنتون ساحې ته د ننوتلو لپاره د کرونا واکسین کارت الزامي دی. خغلی فرزان وویل تر اوسه 150,000 محصلین واکسین شوي او د 17 تر 18 چې ټول پوهنتونونه پرانستل کیږي باید تر هغې پورې د واکسین کول بشپړ شي. عامه روغتیا د وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی وایي کوم واکسین چې په افغانستان کې کیږي د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا تصدیق شوي دي.
کوم واکسینونه چې موږ هیوادوالو ته تطبیق کوو او هیواد ته انتقال شوي دي، دغه هغه واکسینونه دي چې د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا نه تایید شوي واکسینونه دي. یعنې دوی په تطبیق کې هیڅ نوع مشکلات نه دي موجود، صرف خفیف جانبي عوارض لري لکه زندرد و د هم کوم عضله کې چې زرق کیږي، د هغې د زرق د ناحیې درد یا د همغې مټې درد، کسالت، یو څه بیاشتیایي په معمولي ډول سره په کم اندازه سره زړه بدوالی او یا هم خفیفه تبه، دا د 40 ساعتو پورې دوام کوي چې دا یو نرمال حالت دی. دې لپاره باید زموږ هیوادوال تشویش ونه لري.
علیزی وایي ټول واکسین د مسلکي کسانو لخوا پلی کیږي. ددا هم وویل اوس په افغانستان کې د کرونا وایرس پیښې مخ په کمېدو دي، خو که روغتیایي سپارښتنې مراعت نه شي ښایي دغه ناروغي بیرته راوګرځي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ترکیې د دفاع وزیر هلوسی آکار وای که د افغانستان دولت ورسره موافقه وکړي هیواد چمتو دی چې د کابل هوایي ډګر د مدیریت مسؤلیت په غاړه واخلي. د نورستان والی وای نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرسته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بلخ په کلدار ولسوالۍ کې د طالبانو د جلب و جذب مسؤول او دوه مسلکي ماین جوړوونکي نیولي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تحصیلي نصاب کې د بشري حقونو د شمولیت په اړه یوه هوکړه لاسلیک کړه. ترکیه پرون له اوره ډار شوي سیلانیان په بیړیو کې خوندي سیمو ته ولېږدول. ترکیه رسنۍ وایي دا ګام وروسته تر دې پورته شو چې د ایجین سمندرګي په ځنګله کې د بل شوي اور ګواښت تر هوټلونو ورسید. او د امریکا د عدلي وزارت ویلي په 2000 کال کې د مطرح فدرالي څارنوالانو پر کمپیوټرونو سایبري برید د روسي هکرانو کار دی. زمو شخله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار لود ماشام تر او په منځنی صفه 12.5 نیو او په یوش مشارونو کې پېفم 3.15 صفه وري. زمو خبرونه هم درز د انټرنیټ لاله اوریدای شي. د آزادی رادیو د ویب پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په ویب پانه کې زمو خبرونه او نور مطالب هم لوستل شي او همي اوریدل شي. د اتو بجو په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
څه نوم راټوي؟
فانتاتیر.
زه چې ګورم یو اصله تر سره د چیشته تل تر اوسه
دا کار د پاره دلته کار کوي، خلک ته چکر ورکوي.
خخه څومره وخت کې دا کار کوي؟
دا تقریبا 3 کال کېږي.
خخه څنګه دې دا کار وخته چې دا کار وکړي؟ اس په ساتي خلک ته چکر
ورکوي. سلام شوق دې اسنه، سلام شوق خلکو ته چکر ورکوي دې اسه خپل غریبي ور باندې کوي.
دا است خپل ده؟
هو خپل نه ده.
نور هم لري کنده یو دانه؟
بل خدای سلور دانه ده.
خخه ډیر ښه. بیا هغه نور اسونه کراتي ور کړی دلته راوست؟
دلته ورو کار هغه باندې کار کوو.
بیا اس باندې چې څوک مثلا چکر وهي څومره روپۍ پیسې ته اخلي؟
200 روپۍ 200 چکر پورې خبره ده.
اس باندې چې څوک بیا څو دقیقې مثلا چکر وهي؟
دا یو دوره ده 15 دقیقې، 3 دقیقې کیږي یو دوره باندې. تیز لاړ شي 3 دقیقې کیږي چې آرام آرام لاړ شي 15 دقیقې.
څنګه دې اس ساتل څه ورکوي؟ اس ته
ګربوشي ورکوو، ګربوشي بور ورکوو، بوس ورته ورکوو.
خاړو دا اس چې دا کنه دا څومره قیمت لري واس
تلوي زرا 5000 15000 دومره پوره قیمت لري
خاړي مثلا تاسو چې اسونه لري کنه کم اس ډیر خیر خنسل نه دا چې ډیر قیمت دي
پنجابي اسونه ده پنجابي اسونه ده
څو یې ورکړي
هغه د بلکد بنیم لکه کیږي
ها او دا اسونه چې دا د کوم ځای دي
دا د مزار اسونه ده
زمو شخله آزادی رادیو اورید مخی تر دې چې میکروفون خپل همکار ته وسپارم به بل خبرونه کې